السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2014 کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. نن با د سوات ملالا یوسفزئی او د هند کلاش ستیارتی ته د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د مظاهرې، په پېښور کې د سوداګرانو د خپلو دوو ملګرو په وجنه د احتجاج، او د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم، په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د سوات ملالۍ به نن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د افغانستان او امریکې ولسمشرانو د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرې وکړې، او د امریکا سینټ وایي سی آی اے د پلټنو پر مهال ظالمانه تکتیکونه استعمال کړي دي. بشپړ خبرونه. د ناروې په سرخه روسلو کې به نن د پېښور په وخت ماښام 15 بجې ملالا د نړۍ د امن ستره نوبل جایزه ترلاسه کړي. نوموړې وار له مخې د خپلې کورنۍ او نږدې دوستانو سره اوسلو ته رسیدلې ده. د نوموړې په نوم خیریه ادارې ملالا فاند د نړۍ 15 نور نجونې چې د تعلیم لپاره په مبارزه بوختې دي هم اوسلو ته بللې دي. د 15 نجونو په منځ کې دوه پاکستاني دي چې شازیه او کائنات نومېږي. بیګا ماسخوتن په اوسلو کې د مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال ملالا یوسفزئی ویل، د سولې د سخت کال جایزه ملالا یوسفزئی او هندي کیلاش ستیارتی ته په شریکه ورکول کیږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تیره شپه په خیبر ایجنسۍ کې د دوی جنگي جازونو په بمباره کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نن سهار د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر یو چارواکي مشال لډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا، کوکی خیل، ملک دین خیل او اکاخیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو حکومتي جنگي جازونو بمباري کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي، نور 12 ژوبل شوي، او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه کړل شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون په پېښور کې د شوکی پر مهال دوه سوداګر وژل شوی دي. د دې خار د هشنغرې تاڼي د پولیسو چارواکو بیګا ناوخته مشال لډیو ته وویل په نخښه شوی سوداګر اشفاق او اشتیاق نومیږي هغه مال پرې وسلوالو برید وکړ چې دوی د یو ځایي بانک نه د پیسو تر ویستلو وروسته د کور په لورې روان وو. په هشنغرې تاڼه کې د نامعلومه کسانو پر ضد راپور درج شوی، او د تاڼې مسؤلین وایي چې برید کوونکو 25 لک روپۍ هم له ځان سره وړي دي. د سوداګرو اتحادیې بیګا ماسخوتن د احتجاج په توګه دواړه مړي تر 3 ساعته پورې په سړک اخی وو، د 2 غنټو لپاره سړک بند کړو. د پاکستان یو وفاقي وزیر اکرم خان دورانی د شورو په ورځ ویل حکومت د شمالي وزیرستان بې کورشو کډوالو ته د روغتیا، ښوونې او اقتصادي مرستو د برابرولو غم خوړلی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې اکرم خان دورانی د بنو سره په خوا کې په منډان سیمه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي حکومت د کډوالو د بحالۍ پریکړه کړې ده. نوموړي وروسته د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل د شمالي وزیرستان د پوځ لخوا د تصفیه کېدو وروسته به کډوال زر خپلو سیمو ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس ته لارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ نه پرون په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د خبرو پر مهال اوباما په مناسب وخت د دوه اړخیز امنیتي تړون په لاسلیک کولو، او د افغان پارلمان نه په درون اکثریت سره د دې په منظورۍ د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ستاینه وکړه، او دواړو افغان مشرانو ته د برسلز او لندن په کامیابو غونډو مبارکي هم وویله. هلته امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نومول شوي سفیر منظوري ورکړې ده. پرون د سینټ غړو د پیټر مکینلی نوم په افغانستان کې د امریکایي سفیر په حیث تایید کړ. نوموړی په کابل کې د سفارتکارۍ تجربه لري، او د جیمز کننګم پر ځای به کار شروع کړي. جیمز کننګم د 2012 کال راهیسې په کابل کې د افغانستان د امریکا سفیر دی. مکینلی د مهال په کابل کې د کننګم د نائب په توګه دنده ترسره کوي. نوموړی په 2013 کال کې افغانستان ته تلونه وړاندې په کولمبیا او پیرو کې سفیر پاتې شوی. د امریکایي سینټ یو راپور کې ویلي د دې هیواد استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای د مشکوکو ترهګرونو د پلټنو په وخت ډیر ناوړه او ظالمانه تکتیکونه استعمال کړي دي. د امریکایي سینټ د استخباراتي کمیټې دغه راپور چې پرون جاری کړی شو پکې ویل شوی په نیویارک د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدونو نه وروسته کلونو کې د پلټنو لپاره سی‌آی‌ای دغه د اوچتې درجې تکتیکونه غیر مؤثره طریقې وي چې د نیول شوو کسانو نه کره معلومات او د هغوی همکاري ترلاسه کولو کې ګټه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې راپور انکشاف خپه کوونکی بللی دی. د روسیې د چچنیا سیمې اوسیدونکي وایي چارواکي د کرملین د ملاتړ لرونکي مشر رمضان قادروف هغه حکم عملي کوي چې تر مخه د بریدګرو وسلوالو د خپلوانو کورونه نړول کیږي. د یانډي کلی اوسیدونکي وایي د دسمبر د 8 نیټې په ماخام مخپټي سړی د لسو نه په زیاتو ګاډو کې د دوی کلی ته ورغلل او ګڼو کورونو ته اور واچولو. د دسمبر په 6 نیټه د چچنیا په مرکز کې د کال په تر ټولو خونړي برید کې 14 پولیس والا وژل شوي. له دې وروسته قادروف اعلان وکړ چې پیخه کې د لاسلرونکو وسلوالو خپلوان به د دوی د چچنیا له خاورې وستل کیږي او کورونه به سوځول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د مشکوکو کسانو خپلوانو ته سزا ورکول د نړیوال قانون څخه یو واضحه سرغړونه ده او روسیه باید د دې بې طرفه پلټنه وکړي. او وروسته خبر دا چې ایران د سرویو د حقونو یو مبارز چې د دسمبر په 14 نیټه نیول او بیرته خوشی کړی دی، علي تبرزادی، بل دې چې په رسمي توګه تورنو پیژندل شي، په تهران کې خوشی کړی شوی دی. چارواکو د دې خبرې سپیناوی نه کړی چې د دسمبر په 14 نیټه دغه تن ولې نیول شو. د علي تبرزادی او خپلوان د مشال رادیو ایرانی سانګي رادیو فردا ته ویلي چارواکو له نوموړي څخه د سرویو د حقونو لپاره د مبارزې په لړ کې پښتنې ګرویګنې کړي. د نوموړي رور حسین تبرزادی وایي پولیسو د دوی د کور پلټنه هم کړی او کمپیوټرونه او نور سیزونه هم لزان سره وړي دي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس احمد الله تاسو د کرنسی بیا او د هوا حال وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105.10 روپۍ او 105.13 روپۍ. یو پاونډ 108.50 روپۍ 80 پیسې او 109.50 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو سعودي ریال 6.95 روپۍ او 10.10 روپۍ. او یو افغاني 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ڈگری سینٹی گریڈ، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 30 ڈگری سینٹی گریڈ، او کوټه کې کم نه کم -5 او زیات نه زیات 21 ڈگری سینٹی گریڈ به وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن با د سوات ملالا یوسفزئی او د هند کلاش ستیارتی ته د نوبل امن جایزه ورکول کیږي.
او دین علاوه کلاش او ملالا ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړی کیږي. او دې کې مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوختی دي.
په پیښور کې سوداګرانو د خپل دوه ملګرو په وجنه احتجاج کړي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړي په یو احتجاج کې وایي د خلکو کورنیو ته د هغوی د خپلوانو مړي لیږل کیږي.
سارے ہی اسٹوڈنٹ تھے، مزدور تھے، پولیٹیکل لاشیں یوں پھینک دی جائے.
او د نن نه د مشال ریډیو نوی اونیز خبرونه میډیا او ځوانان خبري کی.
مونږ خصوصا چې په وزیرستان شي وی بیا میډیا ریډیو ډیر اوروي. ته مونږ د پښتنې کپکټه په کور کې وای چې د پښتنې د کلچر، د پښتنې د رسم رواج مطابق نه ته په کور شغه دار وولای شي. دا واجنه مونږ پر ریډیو باندې ډیر فوکس کوو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د تعلیم مبارزې د سوات ملالی یوسفزئی تبا نن د اروپای هیواد ناروې په اوسلو ښار کې د امن نوبل جایزه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم چې دا وخت په اوسلو کې دی، دغلته د میشتو پاکستانیانو د ټولنې له یو چارواکي او د ملالی یوسفزئی له پلار سره خبرې کړې دي. دا چې د دغه دستوري لپاره څوک څوک ناروې ته تللي، په دې ټولو خبرو د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د نوبل انعام ورکولو کمیټې تر مخه لوی دستوره بعد د مقامی وخت مطابق یو بجا او د پاکستان وخت مطابق 15 بجې اوسلو سیټي هال کې ورکول کیږي چې ورته د پاکستان او نړۍ نه یو شمیر خلق راغلي دي. په دا اړه اوسلو کې د نوبل کمیټې سره مرستیال د پاکستانی مقامی ټولنې یو مشر طلعت محمود بٹوائی،
آج ایک بجے نوبل انعام جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے گا ملالہ کو،
نن پہ یو بجا نوبل انعام ملالہ تا ورکول کی دین اورستا دا ملالہ دا سی این این سرا نیغ پنیغا مرکتا پی اورستا ملالہ با پا ناروے کی دا پاکستانیان یو دستور کی گڑون کوی چپکے دا پاکستان سخا راغلی نام تو سندرغاڑی با گڑون کوی پی اورستا ما خان پا مقامی ہوتل کے دا عام خلق کو ریلی دا چہاگی تا با ملالہ وینا کوی دغی نورستا دا ناروے دا خلق کو لالخا دا ملالہ پستائے نکے دا خوراک انتظام شبد ہے،
وہ ایک ڈنر دے رہی ہے ملالہ کے اعزاز میں۔
د ملالہ پلار ضیاءالدین یوسفزئی او د هغې ټول ټبر هم ناروے اوسلو ته را رسیدلی دي. ضیاءالدین یوسفزئی په دغه اړه وایي،
په دغه موقع باندې د ملک وزیر اعظم، د ملک بادشاہ، دغه کوین، دغه کراون پرنس، دغه کوروداني، دا ټول به په هغه کې وي، او د نه علاوه کلاش او ملالہ ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړی کیږي، او د کی مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوختی دي نو په هغه کې زمونږه سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب شامل لې، گرے خلاف یو ډیر لوی مجاهد چې کوم دی هغه خپل د بچی قربانی مور کړی دا په دغه لار کې میں افتخار حسین صاحب شامل نه، او د نه علاوه ما د سوات لکه ډیر خاص صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان د تورپکې ورونه زما وراره نور دوستان د سوات نو هغه مترغختی دي او موږ ډیر خوشاله یو.
ملالہ یوسفزئی ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تعلیم لپاره د مبارزې ورکولو په توګه دغه جایزه ورکول کیږي، چې ورسره د هند کیلاش سرتیاتی ته هم دغه جایزه ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، اوسلو، ناروے.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټې دوه ته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. تیر مازیګر د پیښور په فردوس سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سبزی منډۍ دوه تنه سوداګر په ډزو وجلی. دغه پیښې د درج کړل شوي اف آی آر تر مخه وسلوالو له 25 لک روپۍ هم وړي دي. د پیښور د تاجرانو اتحادی تیر ماسخوتن د دغو کسانو مړي د احتجاج په توګه پر جی ټي روډ کې خودل او سړک یې تر 2 ساعتو پورې تړلې وساتو. ل پیښوره د زلان یوسفزی دا رپورټ ورو.
د پیښور اشنغره تانی اس چو وارس خان مشال رډیو ته ویل چې د سې شنبې په مازیګر د فردوس په سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان په ډزو وجلی دي.
نامعلوم کسان ویشتي 25 لک په نا فایر کې نامزد کړي په دوی ویشتي په نامعلوم کسان مې
د سبزی او فروټو د منډایانو له تنظیم د خیبر پختونخوا مشر ملک سونی وای چې وجلی شوی دواړه کسان د سبزی منډې تاجران ول او شکمارو ترې د ډزو وروستو 25 لک روپۍ هم وړي دي.
25 لک روپۍ دي چې مقوله وړلې په لار کې کم دی نه دا ویشتي شوی دي. نو دا پریشانی صرف زمينه تاجران نه زمونږ ارجانو نه عوام تم د حکومت تم له دوی ته د هیڅ سیستم تاون نشته دې طرف تم نه هیڅ قسم سکیورټی نشته. حالکه موږ کورونه ارګونه حساب سره موږ ټیکس نه جمع کولی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری په خوانی چیرمین زاهد شنواری وای چې نامنه تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا تاجران اغیزمن کړی دي.
دلته نو تاجران چې دي خپل کاروبارونه راغونډي او د زین نورو علاقو ته ملک شفټ کیږي راګي په تخوریم روانه د غوابر توانم روان دی. دې ولې سره حکومت بالکل ناکام دی. دلته الډي دومره ډیره بیروزګاری ده نو زموږ چې دا زموږ د علاقې او د دې تجارت لپاره دا ډیر لوی نقصان دی او دا ډیره بده واقع شوې ده او دا ډیره افسوسناکه خبره ده.
د پیښې وروسته د پیښې خبر تاجرانو اتحاد د وجلی شوی تاجرانو مړی په جی ټی روډ کې خودل او سړک یې د هر قسم ټرافیک لپاره تر 2 غنټو پورې اتړو. د حکومتي چارواکو لخوا د قاتلانو په درې ورځو کې دننه د گرفتارۍ په باور تاجرانو د دې پیښې پر ضد خپل احتجاج ځنډولې دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو کوچ کله فټه تل لا شو ټل تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خلک شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزی چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن غو له میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د نن نه د مشال ریډیو دغه نوې اونیزه خبرونه میډیا او ځوانان اوریدل مهیروي او سم رازو یو بل رپورت ته. د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف وای چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستو ته ژمن دی او په خبره یې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي ډاکټر مایکل کوچ سره د لیدنې پر وخت کړي دي. مایکل کوچ پاکستانی چارواکو ته ویلي چې نړیوال یو سوله ییز باثباته او خوشاله افغانستان غواړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال د هغه د سفر په اړه دا رپورٹ را لګلې دی چې زبیح الله شفقی وړاندې کوي.
د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د سولې له پروسې سره همکاري او ترجمن دی او په خبره چې هیواد یې په افغانستان کې د سیاسي او ځانګړي ډلې ملاتړ نه کوي. جنرال شریف دا څرګندونې د سې شنبې پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په عمومي قمندانۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د المان له ځانګړي استازي ډاکټر مایکل کوچ سره چې دا مهال د سیمې او تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستانی پوز د امریکو دفتر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې چې جنرال شریف تلمان لاستای سره د سیمې افغانستان پر وضعیت غږېدلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د المان ځنګړی استازي تر هغه وروسته پاکستان ته راغلی چې 13 میاشت افغان ولسمشر هم د پاکستان سفر کړو. په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوري دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون رسمانې ته ویلي چې جنرال شریف ځنګړی استازي ته پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر کامیاب بللی او هیله یې کړې چې نړیوال به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د المان ځنګړی استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی دا د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ ګڼ شمېر جنګي بهرني پوځیانو وځي او یوازې لږ شمېر پاتې شي څو د افغان ملي اردو د روزنې دنده ترسره کړي. ډاکټر مایکل کوچ د خپل سفر پر مهال د پاکستانی پوځ پر مشر سربیره د هیواد له ځینو دولتي چارواکو سره په کتنو کې په دوړخیزو اړیکو سیمې او افغانستان پر وضعیت غږېدلې. نوموړي پاکستانی چارواکو ته ویلي چې نړیواله ټولنه یو باثباته سوله ییز او خوشحاله افغانستان غواړي چې نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم ګټور دی. د هغه په وینا قسم افغان ملي اردو د دې وړتیا لري چې له افغانستان څخه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتي. خو د دې ترڅنګ به د جرمني په ګډون نړیواله ټولنه د یو سوکاله او باثباته افغانستان لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو جنگي پوځیان وځي پاکستان ته د نړیوالو چارواکو سفرونه زیات شوي سو پر پاکستان زور راوړي تر څو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د سیمې او افغانستان امنیت ته ګواښ پېښ نه کړي.
تاسو د زبیح الله شفق رپورټ اوریدو. سم رازو یو بل رپورټ ته. امریکا درې پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوي وو پاکستان ته سپارل دي. دا طالب مشران په داسې حال کې پاکستان ته سپارل کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. دا چې دغه ګام به په افغانستان کې د سولې په عمل او د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه ډول اغیز ولري زموږ د همکار احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
امریکا د یکشنبې په ورځ د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود د مرستيال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستاني طالبان د پاکستان حکومت ته سپارل دي. پاکستان ته دوغ بندیانو د سپارلو په اړه که څه هم افغان حکومت یوازې دومره ویلي چې دغه وګړي د افغانستان تر توقیف لاندې نه و، نو اوس په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع په اړه نور جزئیات او معلومات راغونډ کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د تحریک د درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ څخه په ښکاره سرغړونه وبلل. دا چې د حقوقي چارو کارپوهان د موضوع ته په کوم نظر ګوري، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو ښوونکی پروفیسر نصر الله سانکزی وایي چې مجرم چې هر ځای ونیول سي هم هلته باید محاکمه سي.
اساسي خبردار چې د بین المللي حقوقو د اصولو لمخه
او دغه د قواعدو لمخه د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دغه سړی که چیرې د مجرم په عنوان نیول شوی وي، د محکمې ځای که په افغانستان کې نیول شوی، نو افغانستان له افغانستان نه بهر د محکمه محکمه نه ده. صحیح ده چې د پاکستان د منافع په ضد ممکن اقدامات کړي، اما د بین المللي حقوقو له نظره کله چې د محکمه شروع کېده، پاکستاني مقاماتو د خپل معین چینلونو له لارې کولی شول چې مسله دلته راولېږي.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک مشر غړي لطیف الله مسعود په 2013 کال کې هغه مهال نیولی وو چې له خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته وشتي وو. دا چې اوس د امریکا لخوا پاکستان ته د نوموړي سپارل به د افغان سولې پر پروسه او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیر وخت پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو دا به نور کار کول غواړي.
دا اوس کتی شي ځکه چې آیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دغه اوس چې کوم افغان پاکستان کې بندیان دي دا پاکستان هغې ته حواله کړي، په دې کې ملاذر اګر هم شامل دی، یا چې کوم کسان مخکې نه خوشي کړي دي پاکستان افغان طالبان، آیا افغانستان یا امریکا دا غواړي چې دا کسان هم افغانستان ته ولېږلی شي او آیا پاکستان دا کار کولی شي؟ نو دا خو به اوس په آینده کې کتی شي ځکه چې دا کار خو اوس شروع شو. خو زه فکر کوم چې اوس هم دا سلسله نایتداری شته، دا مکمل نایتداری ختمه شوې نه ده او دا به ورو ورو کېږي، په دې کې زموږ هلې ځلې کول غواړي.
تیر کال د پاکستان حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر طالبان خوشی کړل، خو افغان حکومت ته ونه سپارل. دا چې آیا اوس به امریکا پر پاکستان فشار راوړي تر څو افغان طالبان افغان حکومت ته وسپاري، نصر الله ستانکزی هیله من نه ښکاري او نظر لري چې امریکا له افغانستان او پاکستان سره بیل بیل چلند کوي.
زه فکر کوم نه، امریکایان په تېرو 10 کلو کې معمولا کله چې د افغانستان او پاکستان منافع سره په تقابل کې واقع شوي، پاکستانیان ته امتیازات ورکوي.
لطیف الله مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. خو دا چې د پاکستان له خوا څه ډول همکاري کیږي، دا به راتلونکي وخت وښيي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کلو هارت ساوری دلشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت پرون مازیګر په کراچۍ کې د بشري حقوقو ټولنه او سندی ملت پالو ګوندونو په پاکستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو د پیښو پر ضد د کراچۍ له پریس کلب نه د سن اسمبلی تر ودانۍ لاریون وکړ. مظاهرچیانو په سن او بلوچستان صوبو کې د خلکو د ورکېدو او بیا د مړو د موندلو خلاف شعارونه هم ورکړل. تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
مظاهرینو په لاسونو کې د ورکو شوو او وجر شوو کسانو تصویرونه نیولي وو. دوی د ورکو خلکو د مړو د میندنې د عمل په ضد نارې وهلې. مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن مرستیال مشر اسد اقبال بټو ویل په بلوچستان کې د خلکو د تختونې او بیا د هغوی د مړو د موندنې په عمل ولس احتجاجونه کړي او پیدل لاریونونه یې کړي دي، خو هغه عناصر چې دا کړنې ترسره کوي داسې ښکاري چې د هغوی په زړه کې تر اوسه هیڅ رحم نه دی راغلی. اقبال بټ وایي په بلوچستان کې لګېدلی اور نن د سند صوبې کلو ته را رسېدلی. دغه خلک چې مړی یې موندل کېږي که دوی باندې کومه مقدمه وي، نو په دې ملک کې عدالتونه شته دی، باید دغه خلک محکمې ته وړاندې کړي او په داسې بې دردۍ یې ونه وژني. نوموړي زیاته کړه د کله راهسې چې د ورکو بلوچو دپاره د سیند په کلو کې د ماما قدیر بلوچ لخوا پیدل لاریون شوی او د سیند خلکو د هغې هرکلی کړی دی. د هغې راوروستو په سیند صوبه کې هم د خلکو د ورکېدنې او د هغوی د مړو د موندنې لړۍ پیل شوې ده. مظاهرې ته په وینا کې د سندي ملت پالو د تحریک جی سند یوې مشرې هم وینا وکړه. نوموړي وویل د سندي ځوانانو د مړو غورځول په حقیقت کې د سندي ملت پالو ځپل دي.
یا سارے ہی اسٹوڈنٹ تھے، مزدور تھے، پولیٹیکل ایکٹیو
دا وای هغه زلمی چې مړی مندل شوی داس د کوونکی وو دوی کې مزدوران هم وو او سیاسي کارکونان هم د دوی قتل مونږ ته دا پیغام را کوي چې دا عناصر د بنگلاديش په څیر حالات پیدا کول غواړي یا خو دوی زمونږ تر تیم شوی ځوانان را کړی او یا د هغوی په عدالتونو کې پیش کړی دا حق هیڅ چاته نشته چې عدالت کې د پیش کولو پرته هغوی ووژني او مړی داسې وغورځوي یاد دی وی تیره هفته د کراچۍ له سوپر های وی او نورو سیمو څخه د شپږو کسانو مړی موندل شوی وو د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ له موچکو څخه هم د دوو کسانو خراب شوی مړی موندل شوی وو د دغه اته واړو مړو پیژندګلوي د سندي ملت پال ګوند جی اس ان قومي محاز د کارکونانو په تور شوی و سندي ملت پال د دغه کسانو د وجنې او تختونې تورونه پر امنیتی او استخباراتي ادارو لګوي خو دغه ادارو تل دا تورونه رد کړی دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
مشال رادیو تا وګی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د امریکا سېنات په یو رپورټ کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای له مشکوکو ټیرریسټانو نه د تحقیق پر وخت له داسې ټکټیکونو کار اخیسته چې بے رحمه وو په دې رپورټ کې چې د امریکایي سېنات د استخباراتو کمیټې لخوا پرون خبر شو ول شوی چې د سی ای ای د تحقیق دغه ډول کار د معلوماتو ترلاسه کولو او یا د نیول شوي کس ته همکاري کولو لپاره یو موثره او ښه وسیله نه وه په همدې حال کې سی ای ای او د امریکا حکومت د تورنو کسانو په وړاندې د دغو ټکټیکونو دفاع کړې او هغې د یو شمیر پلان شوو حملو په شنډولو کې ګټور بللې دي په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې فاریبا ظاهر ناورو
په دغه راپور کې د اروپا او آسیا په پټو زندانونو کې د القاعده د هغو مشکوکو غړو د تحقیق په اړه جزئیات راټول شوي چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 تر بریتو وروسته نیول شوي دي راپور سی ای ای تورنوي چې د تحقیق پر مهال له زور زیاتی کار اخیستی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راپور موندنې د اندېښنې وړ بللې او وایي ده په 2009 کال کې د واک ترلاسه کېدو وروسته پر زورونې بندیز لګولی و او هغه یې د امریکا د ارزښتونو خلاف کار بللی دغه راپور تر خپرېدو یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې امریکایي ځواکونو ته د آماده باش سپارښتنه کړې ځکه د هغه په باور د دې راپور په خپرېدو سره د امریکایي ځواکونو په وړاندې د بریتونو احتمال شته سپینې ماڼۍ هم د ډسمبر پر 8 نیټې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته ویلي چې د لویو خطرونو د نشو له کبله له احتیاط کار واخلي د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبه پر ورځ دغه راپور تر خپرېدو د مخه په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ
There are some indications that this
د وی داسې نشي ستې شي د دې راپور له خبرېدو سره شای پټول نړي کې د امریکا تاسیساتو او افرادو ته لوی خطرونه رامنځته کړي نو زموږ ادارې د احتیاطي ګامونه اخیستي تر څو ډاډه شو چې پټول نړي کې د امریکا د تاسیساتو لپاره مناسب امنیت شته
at US facilities around the globe.
باندې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو فعال بن ایمرسن وی هم د بوشت ادارې هغه لوړ پوړي چارواکي چې دغه جرمونه پلان او عملي کړي او هم د سی ای ای او نور حکومتي چارواکي چې دا ډول زورونه یې کړي دي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي. دغه راپور شپږ زره صفحې لري او د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې د 15 کلنې څېړنې نتیجه ده. د دې کمیټې مشر دیموکرات سناتور دیان فینستند دغه راپور یوازې 525 پاڼې تصحیح شوی خلاصه پرون خبره شوې ده سی ای ای او د امریکا حکومتي چارواکو د دغو تاکتیکونو دفاع کړې او هغه د نورو یو شمیر پلان شوی تروریستي حملو په شنډولو کې موثر ګڼلې دي جورج اټینټ چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 بریتونو پر مهال د سی ای ای مشري کوله اسوسییټډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې موږ پوهیږو دغه پروګرام د القاعده د ډیر مشرانو د نیول کېدو او د جګړې له ډګره د هغوی د ایستلو سبب شو او په دې سره د لوی خونړیو بریتونو مخه ونیول شو او د سرګونو امریکایانو ژوند خوندي شو بل خو لوړپوړو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د دې راپور پر هغې برخې شک شولې چې وایي د سی ای ای په دغو میتودونو سره د استخباراتو سازمان په دې نه دی توانېدلی چې عمده تروریستي افراد ونیسي له دې سره د یو شمیر منتقدینو هغه مخکنی اندېښنې بیا تکرار شوې چې د دې راپور د خبرولو په اړه یې درلوده هغه ویل چې په دې اقدام سره به د امریکا ملي ګټې له جدي عواقبو سره مخامخ شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او دا شان میډیا او ځوانان هم لرو او ریدل یې مهیروي د ماسپخین درینی می بجه شي بيتي لومړی لند خبرونه زموږ له همکار نجیب عامر ناورو
د سوات ملاله یوسفزی بانن د ناروی په اوسلو ښار کې د سخت کال د سولې نړیواله جایزه د خپلې کورنۍ دوستانو او مینوالو په بدرګه ترلاسه کړي. غونډه د پېښور په وخت د ماښام په 15 بجو پیلېږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تیره شپه په خیبر ایجنسۍ کې د دوی جنگي جازونو په بمباری کې 11 وسلوال وژلي او 12 یې ژوبل کړی دی. دا بمباری په تیرا، کوکی خیل، ملک تین خیل او کاخیلو سیمه کې شوې ده. د پېښور د اشنغرۍ تاڼې پولیس وایي بیګا شکمارو 2000 سوداګر اشفاق او اشتیاق په ډزو وژلي او د هغوی نه 25 لک روپۍ هم تښتولې دي. د سوداګرو ټولنې بیګا په دې احتجاج هم وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل افغان انډول اشرف غنی او د اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره د ویډیوي کانفرنس پر مهال د برسلز او لندن په کامیابو کانفرنسونو دوی ته مبارکي ورکړه. د امریکا سینیټ د پیټر میکنلی په افغانستان کې د نوي امریکایي سفیر په حیث د وظیفې منظوري ورکړه. میکنلی د مهال په کابل کې د مرستیال سفیر په حیث کار کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت سغدریز ډلې خلاف جګړې لپاره د نوو اختیاراتو غوښتنه وکړه. د امریکا سینیټ په یو راپور کې ویلي د دې هیواد استخباراتي ادارې CIA د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت ډیر ناوړه او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي دي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوه د انټرنیټي او فلمی معلوماتو په اړه اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو د دې پروګرام کوربه زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال اړیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلام مو لومنې پیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو د امریکا د خلایي ادارې ناسا د اورین د آزماینې په اړه خبرو مخ. د امریکا خلایي ادارې ناسا د اورین نومي خلایي کیپسول خلاته لیږي چې د دې په مرسته به مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو کې مرسته ترلاسه شي. دا د اورین لومړی سفر دی خو په دې جاز کې به انسانان سپاره نه وي. د ناسا ادارې تر مخه دا یو مهم ګام دی. یو چارواکی چارلی بولټن وای چې دا تر ټولو مهم ګام ځکه هم دی چې پر روان وختونو کې به انسانان مریخ سیارې ته لیږلو کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شي. د اورین خلای کیپسول او یو طاقتور راکټ تیاری په یو ځای روان دی چې د دې آزماینه به په 2018 او 2019 کال کې کیږي. د برتانیا مشهور ساينسدان سټیون هاکینګ وایي چې د سوچ صلاحیت لرونکي ماشینونه د انسانانو بقا لپاره خطرناک ثابت دي شي. د بی بی سی د ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ذہانت د پښتنې په جواب کې هاکینګ وایي چې په مکمل توګه مصنوعي ذہانت د انسانانو نسل ختمولی شي. د ای ال اس انوبي د مزغو په ناروغي اخته د طبياتو کارپو پروفیسر سټیون هاکینګ د خبرو لپاره هم هغه ټکنالوژي کاروي چې ماشيني او مصنوعي ذہانت په بنیاد جوړ شوی دی. سټیون د خبرو لپاره د امریکا انټل کمپنی جوړ کړی نظام استعمالوي. په دې تخلیق کې د برتانیا کمپنی سویفت د ماشینونو کارپوهان هم شامل دي. پروفیسر سټیون هاکینګ وایي مصنوعي نظام به په خپل کار شروع کړي او په خپل ډیزاین کې به په توندۍ سره بدلون راولي. د دې په وینا انسان د سوس حیاتیاتي ارتقا له وجې محدود شوی، د دې نظام مقابله نشي کولی او په شا به پاتې شي. د بی بی سی تر مخه د پروفیسر سټیون د اندېښنو پرتله نور ساينسدانان د مصنوعي ذہانت په اړه ډیر اندېښمن نخکاري. کلیرو بورډ انومي سافټویر جوړونکي رولو کارپینټر په وینا باور لري چې تر اوږدې مودې پورې به دغه ټکنالوژي کنټرول کې وساتي او د دې په مرسته به د نړۍ زیاتره مشکلاتو حل راوباسي. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې ایچ آی وی وایرس خپل ارتقایي پړاو نه تیریږي چې لکه بلې دا کم خطرناک شوه او د دې مرض خورولو قوت یې هم کم شوه دی. د اکسفورد پوهنتون د یوې ډلې تحقیق تر مخه د ایچ آی وی وایرس په شدت کې کمی راغلی او د انسان قوت مدافعت د دې مرض په وړاندې زیات شوه دی. په تحقیق کې ویل شوی چې ایچ آی وی انفیکشن د اډ مرض خورېدو کې وس او وخت لګي او د دې بدلون له وجې په دې مرض قابو موندل ممکن کېدی شي. کارپوهان دا هم وایي چې وخت یې ردو سره ایچ آی وی وایرس کې بدلون راځي نو دغه شان دا وایرس به بے ضرر شي. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې 3.5 کروڑ خلک د ایچ آی وی وایرس نه متاثر دي. د افریقا په تنزانیا کې د سمندر لاندې یو هوټل جوړ کړ شوی دی. د تنزانیا رینزبیر ساحلی سیما پمبا کې د ماناټا نوم
هوټل د سمندر ساتانه 2.5 میټره ژور دی. دا هوټل درې چتونه لري. په دې هوټل کې سیلګری کولی شي چې د سمندر د تل ننداره وکړي. د شپې پر وخت د دې هوټل بهر لګیدلې لایټونه بل شي نو د سمندر شاوخوا ټول سیمه ډیره روښانه شي. دا هوټل یو سویس کمپنی جوړ کړی دی او د یوې کمرې کرایه یې $1,500 ده. د جنوبی کوریا سندرغاړي سای میوزیک ویډیو گنگم سټایل په یوټیوب د کتلو ټول حدونه مات کړي دي چې له وجې ګوګل خپل ویب پاڼه د دې لپاره اپګریډ کړي ده.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style.
یوټیوب ویلی دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات کتونکي ویډیو گنگم سټایل سندره ده. دا سندره تر اوسه پورې د 2 اربع ځل نه زیات کتل شوې ده. د یوټیوب مالک ګوګل کمپنی دی ورچ ویب پاڼې ته ویلي دي چې انجینرانو ته 2 میاشتې مخکې معلومه شوه چې داسې به کیږي، نو د دې لپاره یې د ګوګل ویب پاڼه اپګریډ کړې وه چې را روانو ورځو لپاره تیار اوسي. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهور ویب پاڼې یوټیوب باندې په 2 نمبر تر ټولو زیات کتل شوې ویډیو د پاپ سندرغاړي جسټن بیبر بیبی سندره ده. سونی کمپنی د ای پیپر یو غړی جوړ کړی ده. دغه کمپنی وایي چې د ای غړی جوړولو مقصد د فیشن مصنوعاتو کې استعمالیدونکو شیزونو سره تجربه کول غواړي. سونی دې غړی ته فیس نوم ورکړی دی. دا کمپنی وایي چې د ای غړی بیټری 72 ورځې پورې کار کوي. د دې غړی ډایل او سکریپ یا پټۍ د ای پیپر یا کاغذ نه جوړ کړل شوی ده. په دې غړی کې هغه ټکنالوژي کارول شوی چې د امازون د لوستلو کینډل کې استعمال شوی ده. سونی کمپنی د ای غړی د معرفي کولو نیټه نه ده اعلان کړی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 1 په نړیوال باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 780 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په 2 نمبر فلم انټر سیټلر دی چې په ټوله نړۍ کې د 542 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په 3 نمبر فلم دی پینگوینز آف میڈاگاسکر دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 1 په لومړي نمبر، په 2 نمبر دی پینگوینز آف میڈاگاسکر او په 3 نمبر فلم بگ هیرو 6 دی. بلخوا د هند په فلمی نړۍ کې فلم انگلی د 14 کروڑ روپو کاروبار سره په لومړي نمبر او په 2 نمبر فلم زد دی چې د 11 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز سٹار وارز نوی فلم سٹار وارز اپیسوډ 8 دی فورس اویکنس ٹریلر خپور شوی دی. دا د سٹار وارز اتم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم 3 کال وړاندې په 1973 کال کې جوړ کړ شوی وو. دا د هالیوډ سینما لیکوال او پروډوسر جارج لوکاش د سٹار وارز سیریز تسلسل دی. خو د سٹار وارز د نوی فلم لیکوال او ډایریکټر جے جے ایبرامز دی. فلم سٹار وارز اپیسوډ 8 دی فورس اویکنس بار روان 2015 کال کې نمائش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اکټرانو هاریسن فورد، مارک هیمل او کیری فیشر کار کړی دی.
There has been an awakening. Have you felt it?
د برتانیا مشهور اکټر او د هالیوډ آسکر انعام ګټونکو کولن فرت نوی فلم
کینگز مین دی سیکرټ سرویس با د راروان 2015 کال د فروری په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې کولین د برتانیې خوفی ایجنسی اهلکار وی او نوی ځوانان په دې ادارې کې برتی کوي او روزنه ورته ورکوي. فلم دی کینگز مین دی سیکرټ سرویس د مایکل میلر او ډیوډ ګیبسن په ناول دی سیکرټ سرویس باندې جوړ شوی دی. په فلم کې کولن فرت نه علاوه سیمیول ایل جیکسن او مارک سترونګ هم کار کړی دی.
You like spy movies, Mr. DeVille? When I was a kid, that was my dream job. Gentleman spy.
Nowadays, they're all a little serious for my taste.
Give me a far-fetched theatrical plot any day.
We are Kingsman, an international intelligence agency operating at the highest level of discretion.
Well, most of the time.
Who are you? I'm the man who got you released.
Felt sorry for the boy, did you?
That is sick.
Huge IQ, great performance at school. But you gave up. But I see potential.
We're here to test you to the limit. Pick a puppy.
What's his name?
JB.
As in James Bond?
No.
Jason Bourne?
Jack Bauer?
Oh,
I like it.
If you're prepared to adapt, I'm offering you the opportunity to become a Kingsman agent.
Is it?
Of course not.
د هندی سینما مشهور اکټر اکشے کمار نوی فلم بیبی لومړی ټریلر خپور شوې دی. دا فلم به د روان 2015 کال د فروری په 13مه نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې اکشے کمار د هند خوفیه اداري ایجنټ وی او د ترهګرو پر ضد په نورو هیوادونو کې په خوفیه مشن کار کوي. په فلم کې د پښتو ډرامو مشهور اکټر رشید ناس هم کار کړی دی.
کشمیر سے انڈیا واپس نہیں جاتا محمد رحمان آپ کی گرفت میں نہیں آ سکتا
اس سال بہت ساری دیوالی ہے کب تک روک سکو گے
سنا ہے پساب کو اے سی والا کمرہ دیا تھے لوگ نے اسے تو زیادہ ہی کیے ہوں
ہم انڈیا کو جانتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں
If we get Bilal, then that will be a big blow to them. لے چلو اس کو خاطرداری کرنی ہے اس کی
سارا کچھ بتا تو دیا تھا پھر کیوں مارا
عادت ہے
مل جاتے ہیں کچھ آفیسر ہمیں تھوڑے پاگل تھوڑے اڑیل جن کے دماغ میں صرف دیش اور دیش بھکتی گھومتی رہتی ہے یہ دیش کے لیے مرنا نہیں چاہتے بلکہ جینا چاہتے ہیں تاکہ آخری سانس تک دیش کی رکشا کر سکیں
ورن دیوان نوی فلم بدلا پور لومڑے ٹریلر پور شوی دی. پر فلم کے مشہور ایکٹرانو نواز الدین صدیقی او ہما قریشی ہم کار کڑے دی. پر فلم کے ورن دیوان نم راگووی رگو یخ خوشحال جون تی روی خود میرمن د قتل روستو یہ جون یکسر بدل شی. فلم بدلا پور و دا راروان کال دا فروری پر میاش کی نمائش لپار اولان دیکھی گی.
لوگ کہتے ہیں اپنے دشمن کو معاف کر دینا چاہیے میں بھی یہی مانتا ہوں لیکن انہیں تڑپا تڑپا کے مارنے کے بعد
جھلی کر دے سینا میرا جھلی کر دے سینا میرا جھلی کر دے سینا میرا
नाव काय तुझं
रघु
काय
रघु
घेतली काय
मर्डर गेले
د هندی سینما مشهور اکټر عامر خان نوی فلم پی کے په اړه مانی تاسو په دې پروګرام کې معلومات اوریدلی بو. د هندی سینما په ویب پاڼو کې د پی کے فلم د ډایلاګونو نوی ویډیوګانې خپرې شوې دي. د عامر خان پی کے فلم به د دسمبر 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. راځي چې د پی کے فلم یو څو ډایلاګونه واورو.
نام کیا تمہارا؟
نام نہیں ہے کچھ ہمارا باقی جانے کہا ہے سب پی کے بلاوا تھا
पीके हो क्या?
पीके है क्या?
पीके है क्या?
पीके है के?
पीके है क्या?
हाँ, लेकिन आप सफाई को कैसे पता?
फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं?
सेल्फ डिफेंस।
जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाता है ना, ताकि कौनो मूटे नहीं। हम यहाँ लगाता ताकि कौनो पीटे नहीं।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپاره.
اوس هم د مشال ریډیو نوې اونیز خبرونه میډیا او ځوانانو ترازو. دغه اونیز خبرونه په پاکستان کې د رسنیو رول او پر پښتنو ځوانانو یې اغیز ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه په لومړۍ برخه کې په پاکستان کې د رسنیو د تاریخ او ودې په اړه معلومات اوریدای شي. ورسره به دا هم واوري چې پښتانه ځوانان څه ډول رسنۍ کاروي او په میډیا کې په څه کې دلچسپي لري. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د ځانګړو خبرونو په دغه لړۍ کې به تاسو په پاکستان کې د رسنیو د پوشش او رول او پر ځوانانو یې د اغیز په اړه واورو. د دې خبرونې د جوړولو لپاره مې د پاکستان بیلابیلو شهرونو ته سفر کړی او هلته مې له یو شمېر ځوانانو، خبریالانو او پوهانو سره خبرې کړې. په روان خبرونې کې به واوري چې په پاکستان کې رسنیو په خپل فعالیت څه وخت پیل وکړي، څه خپروي او پښتانه ځوانان یې د څه لپاره کاروي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبري ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برقي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټلویزیون چینلونه خبرونه لري، بلخوا 155 اف ام رادیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 100 غیر تجارتي دي. پر دې سربیره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپیږي. په 1948 کال کې د پاکستان د خپلواکۍ پر وخت له وړاندې څخه لا یوه حکومتي راډیو او ځینې ورځپاڼې فعال وي، خو د حکومت تر کنټرول لاندې ټلویزیون په لومړي ځل په 1948 کال کې پیل شو. په دې هیواد کې د برقي رسنیو نوی انقلاب په 2002 کال کې هغه وخت راغلی کله چې د وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د شخصي ټلویزیون چینلونو د پرانستلو اجازه ورکړه. په اسلام آباد کې لیکوال او د رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای د 200 میلیون آبادی لرونکو دغه هیواد کې د معلوماتو سرچینې یوازې د حکومت په لاس کې وي، خو د 2002 کال راهیسې شخصي ټلویزیونو ته د کار اجازه ورکړل شول.
So we've seen a dramatic change in how people consume information.
له هغه وخت راهیسی موږ یو لوی بدلون لیدلې چې څنګه خلک معلومات جذبوي او د معلوماتو سرچینې په څه ډول پر پیښو راڅرخي. یو حکومت نسی کولای چې د خپل خوشي د موضوع په اړه فشار راولي. په حقیقت کې اوس د پاکستانی رسنیو لپاره هیڅ هم عجیب نه ښکاري، بلکې پر هر څه بحث کوي. بلخوا په دې واد کې هر ورځ څه باندې 130 میلیون کسان ټی وی ګوري چې 80 میلیون یې شپه ورځ د روانو چارو او خبرونو او 40 ټی وی چینلونو ته لاسرسي لري. 40 میلیون نور کسان بیا داسې دي چې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون ته لاسرسي لري.
په
پاکستان کې که څه هم شخصي ټی وی چینلونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې، خو بیا هم ټول خبرونې د پاکستان د برقي رسنیو د نظم د ادارې لخوا څارل کیږي او د اعتراض په وخت کې دغه اداره کولای شي چې د ټی وی چینل خبرونې په ټپه ودروي او اجازهنامه یې منسوخ کړي. دا چې پاکستان کې پښتانه ځوانان په ځانګړې توګه د فاټا یا قبایلي سیمو سره اړه لرونکي ځوانان د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر څه باندې تکیه کوي او د څه لپاره رسنۍ کاروي. لا خیبر جنسی سر ارلرون کی یو ځوان زده کوونکی زاهد خان وای
لکه چې د خار لکه پیښور کې یا پکوټه کې په اصل کې
ٹی وی دې ځکه ډېر ګورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو لکه وادي تیرا ته، هلته کې مونږ مشال په ریډیو مطلب دغه ډېر لګېدلې وي. مونږ هلته کې بل زمونږ په خبر ایجنسۍ په وادي تیرا کې ټي وی یو شیم نشته، هلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
له اف آر بنو سره اړه لرونکي د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی ثاقب وزیر هم په دې نظر دی چې په ښار او کلي کې بیل بیل رسنۍ کاروي، خو نوموړی وایي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې هم تکیه کوي.
دلته چې موږ یونیورسټي ته راشو نو دلته خو اخبار کسي مطلب هر سورس لکه فیسبوک شو یا مطلب ریډیو ښه شو، ځکه چې موږ سره موبایل وینو په یوټیوب باندې ریډیو ورو، خو کلی ته چې کله موږ لوټ شي نو وره مطلب داسې فیسیلیټیز نه وي لکه څنګه چې هلته فیسبوک شي یا اخبار شي، ریګولر داسې فیسیلیټیز نه وي. نو ورته موږ اکثر مطلب مو خپل ډیزل چې زه رجاته تلم نو ډیر مطلب مو ریډیو استعمال کړی دو از سوشل میډیا. دغه اصل مقصد دی با خبري چې موږ خبر شي، لکه ریډیو باندې ما سرویدل ما با نیوز سرویدل، او دغه څه چې کله موږ اخبار ګورو نو هغه کې موږ دا مطلب به چې مطلب ملک شي سکیږي نوی حالات سوی او دینه بد کلمونه ګورو مطلب کرنٹ پولیټیکس سرنګ دی او دې خبرې.
دا همدا پونتون یو بل زکونکی محمد شکور چې له در ادم خیل سر اړه لري وای بیلابیل رسنی ګوري او بیا خبرونه پرتل کوي ترڅو ځان صحیح خبر یا حقیقت ته ورسوي.
په یونیورسيټي کې خوچوم نو زیات تر فیسبوک او دا نیوز میوز دان اخبار شو ایکسپریس شو، او په کلی کې داسې چې موږ لکه کې موبایل داسې کار نه کوي، او پی ٹی وی ولا چې کوم دی هغه ویوز لګي کیمرو سینو دی وجنه موستلی ریډیو استعمالوم، او په هغه کې بداسې سپورتس شو یا اندازې سنورې دا خبرونه مبرونه مشال ریډیو شو یا ډیو ریډیو شو دا استعمالوم چې ملکی حالتونه خبر شوم. د دې کې خو موستلی دا ګورو چې یاره لکه یو ایشو روانه ده، نو یو کس په یو هم ته خبره کړي، بل کس په برشن ته خبره کړي، نو موږ داسې په یو پوینټ وګورو چې یاره په یو پوینټ باندې دوه نیوز ولا یا دوه چینل ولا یا دوه خبرونه ولا متفق نه مو ته دا پته ورګي چې دا حقیقت ته، او داسې بیا پته پکې نه لګي چې اوس کوم حقیقت ته کوم حقیقت نه ده.
لا محمد ایجنسی سره لرونکو یو ځوان امجد علی حلیمزی بیا وای د پاکستان روانو سیاسي حالات په کتو سره غواړي چې خبرونه او تبصیرې واوري.
کزا اخبار ګورما او ک ریډیو اورما او ک نور ټي وي او ګورما، زپکه خاص زما پکې سیاسي خبرونه او سیاسي تبصیرې په دغه معنی زما ډېر خواهشي چې هغه زو اورم او هم ګورما ک اخبار کې ک ټي وي کې زپ دغه معنی ډېر زیات دغه يم چې هغه ته زو وګنې سم خبرونه پکې اورم. چې یو خبره ته زو کوم زما په خیال خو چې نن سبا چې کرنٹ افیر چې سمره دي کنه، نو زیات تر زمنګ توجه هغه ته چې په ملک کې حالات شروع دي او سیاسي دغه پکې یا پکې چرته یو علاقې کې اپریشن دي هغه حوالے سره موږ خبرونه اورو. اسپیشلی چې نن سبا په دې سیاسي پارټو چې کوم اختلافات پکې پیدا شوي دي او څنګه لانګ مارچ وغیرہ دي، په دغه معنی موږ ډیر زیات زموږ خواهش چې بغه معنی مزید خبرونه اورو نور.
کته هم زیاتره پښتانه ځوانان رسنۍ د معلومات یا خبر تر لاسه کولو لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا د تفریح پروګرامونو لپاره کاروي. د مومند ایجنسی اسرت خان مومند هم یو له هغو ځوانانو څخه دی چې ټنګ ټکور زیات خوشوي.
چینل هو بدل ته پاکستانی ډیر زیات دي، خو د ټي وي هو موږ د یو چیرې د بجلی نه کېدو د قبل سو ټي وي ډیر کم وګوري، اوس ریډیو خل ډیر اوري، ولی چې موبایلو کې هم د ریډیو سیستم اویلیبل دی نو خل زیات تر چې دی بس مایکو لګي په ریډیو باندې خبرونه اوري، سوک سندرې اوري سوک دا اوري. زه به خپل دا ویم چې زیات تر زاغه شیخ خو هم چې کم کې انټرټینمنټ ډیر لیک سندرې مندرې لطیفې مطیفې نو هغه لډیر تم کو خبرونه مورو، خو خبرونه چې دی هر پنځه منټه باندې خبرې زکه چې یو خبر بار بار چلیږي سنوي نوی بګینی نو زیات تر خل چې دی ټنګ ټکور والا پروګرامونه ډیر اوري.
که څه هم بیلابیل پښتانه ځوانان د خپل ذوق او خوش سره سم رسنۍ کاروي او د خبرونو یا تفریحي پروګرامونو لپاره تکیه پر کوي، خو د شمالي وزیرستان نوید خان داوړ بیا وای رسنۍ ته د دې لپاره ځیر وي چې خپل سیمې ته د بیا ستنېدو خبر ترلاسه کړي، خو وای پاکستانی میډیا دوی له پامه غورځولې دي.
مش خو خپل بیسیکلی چې کوم نه میډیا ته راځو یا میډیا ناسو ټي وي ته یا بل میډیا باندې موږ سور موږ دوی چې اوس په خال خو موږ آی ډی پی د نارت وزیرستان خلک موږ دوی که زموږ د خیر خګړ یا د واپسۍ څخه خبره وشي نو موږ به اډه دغو په بل خال خو موږ بالکل هر یو دار شنه و دا عمران خان دی او د چارول قادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خصې دي، نو موږ دوی چې په کار راځي موږ متعلق سو پوزېټیو خبره وشي.
د شمالي وزیرستان یو بل ځکونکی ګلشالم وزیر هم ورته نظر لري او له پاکستانی میډیا څخه ګیله مندي.
نن سبا چې میز پاکستانی میډیا ګوري نو صرف میز په سکرین باندې درنه دي، احتجاجي نه دي، بل څه نشته. لکه عوامي چې څومره ذهن دی ټول خلک فوکس انټرنیشنل میډیا کا دو که کومه پاکستان میډیا دو دغه ټول فوکس په درنه بند دی که په اسلام آباد سے ته ګوره احتجاج روان دی که په کراچی سے ګوره په هر دیشه موږ درنه ګوري نو موږ از سټوډنټ میش دا مایوس هیڅ آی پاکستان مستقبل څنګه وی د پاکستان مستقبل څنګه جوړی شي ځکه چې نن سبا په هر طرف دا مایوسی په لاو دو چې آی د مستقبل په برخه شوره پاکستان څه فیصله کیږي موږ خو خصوصا چې په وزیرستان شي وی بیا میش ریڈیو ډیرا اوروی خاص کر مشال ریڈیو پر ګرامونه چې کوم دی دا ټول اورز مونږ ریڈیو بنه ځکه چې التا زمونږ د ټي وی دا نظام بالکل نشته نو مونږ مشال ریڈیو دو او ډیوار ریڈیو دو بالکل یو خدا داسې دی چې زمونږ د پښتنې کپکټپ کور کې واوروي کنر کا خزه یواروي نو دا یو داسې ماحول یو داسې کردار ادا کوي په نن سبا وخت کې چې دا د پښتنې د کلتور د پښتنې د رسم رواج مطابق نه ته په کور شغه دار وولای شي دا واجنه مونږ پر ریڈیو بنه ډیر فوکس کوو
که څه هم د پاکستان میډیا په بیلابیل ادارو کې یو شمیر پښتانه کار کوي خو د دغو ادارو زیاتره مالکان غیر پښتانه وي چې د خبر یا پیښې د پوښښ حتمی پریکړه دوی کوي یا د دوی لخوا کارکونکو ته لارښوونه کیږي له همدې امله یو شمیر پښتانه ځوانان ګیلمن دي چې د دوی سیمو ته پاکستانی رسنۍ پاملرنه نه کوي د شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوان میرکلام وزیر هم یو له هغو ځوانانو څخه دی
پاکستانی میڈیا ہوڈر پہ بخشنا سر ازب طویلائی نہ شمی زخلدا چ پنجاب میڈیا نو کتو وقت سے پاکستانی میڈیا د پاکستان دونا چنیرے واڑے صوبے سے دیکھ دے کیم نیوز بھی آگا بالکل ہائی لائٹ کا بھی نہ وہ جب پنجاب سے کیم نیوز بھی نو دیکھ دا ویر کہ میش پر شارٹ الفاظ رہ دیتا دے پنجاب میڈیا ویلائی سی کتو وقت سے دے تاریخ نالش کی ورست میش مخوڑا بھی زن بھی آیا تاریخ دا بھی آئی چکل آگا وہ پشتین کم خاص کر دس ایونٹ ارغلائی دی دس واقعات ارغلی دی چاپ چار داوا چی وہ ہفتہ ٹوٹل پاکستان میڈیا آشائی نہ بند لگیا ہوئے خو آگا شاہ دے دے بالکل پا لندے ٹھیکر چکی میر چالی جی پٹی وی گنش آشائی نہ دے چلا والا علاقہ مخشب ریزے زندہ مثال دی میر سرا دے خیبر پشتنخوا نم گٹل وی دے میر چشپ تو کولا دے میر ملت پال گند پا دا بند سیاست کا و امیر وہ گوٹا نو دے دے شویب ملک و سانی امیر زتا وہ دو کا وری وکڑا ویتا نو مسلسل لاس دولس ورځ په کوټه په پېښور په بانی په بلدي جشنې نه وي او د اپ بالکل نګلیکټ کړل او آشای نه ور کول چې سنی امیر ځانن په داس بیٹ شت سمولستا او ملک دا ویل په کالی دا وته نو لکه به خې ډېرې عجیب خبرې
دا چې پښتنو ځوانانو ولې رسنیو ته مخه کړی او بیا ولې زیاتره یې سیاسي حالات او خبرونو ته پام اړولې دي په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په ټولنه کې هر ځای پر سیاست بحث کیږي نو له همدې امله د ځوانانو پام د سیاسي خبرو او تبصرو خواته وي
ورته لکه موږ ګورو د پاکستان معاشره نو په هغه کې سیاست اسیم تک ډیر زیات ډیسکس کیږي کنه سڑے پا دار کسے کے چا سرا ولاڈی نو پا سیاست خبری پبلک ٹرانسپورٹ کے روانے پا سیاست خبری نو ددغی پا بنیاد بنے سڑے دا ویلی شی چیرا پا میڈیا کیم او بیا نن سبا خاص کر پا پاکستان کی تھی پا اسلام آباد کی کمالو با روانا دا نا طاہر القادری اور عمران خان دی دا وجنا نو ددی پا بنیاد دا ویلی شم چیرا پبلک چکم دے او خاص کر زوانان آغی با نن سبا لکا نیوز و کرانٹ افیر دا وړیا پوری
د پاکستان ځینو ټي وي چینلونو د ځوانانو لپاره بیلابیل تفریحي خبرونه او آن ځانګړي ټي وي چینلونه پرانیستل خو زیاتره یې پرمختګ ونه کړ دا چې د دې لامل څه د جیو ټي وي نامتو خبريال حامد میر یې په اړه وایي چې زیاتره ځوانان په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو ځوانان په سیاست کې زیاته دلچسپي لري
یوث واز انټرېستډ ان سپورتس اند انټرټینمنت اند ان د میوزیک چینلز
په لومړي سر کې ځوانانو په لوبو تفریحي پروګرامونو او موسیقۍ کې دلچسپي لرله نو ځکه جیو ټي وی د آګ په نامه یو ځانګړی چینل پرانستو دا چینل پر تفریحي او موسیقۍ راڅرخېدو خو په حیرانتیا سره چینل پرمختګ ونه کړو نو د ټي وی مالکانو محسوس کړه چې ځوانان یوازې په سپورتس کې دلچسپي نه لري بلکې په سیاست کې هم دلچسپي لري په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو ځوانان د خري سیمو د ځوانانو پرتله په سیاست کې زیاته دلچسپی لري ځکه دوی زیات ستونزې لري او فکر کوي چې د ستونزو حل لارې سیاست دی دوی اوریدل غواړي چې آیا حکومت او اپوزیشن د دوی پر ستونزو بحث کوي او کنه خو د کراچۍ لاهور او اسلام آباد په شان د خري سیمو ځوانان بیا په موسیقۍ او تفریحي پروګرامونو کې زیاته دلچسپی لري